په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې دا خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي په همدې خپرونې کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون لسمه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دیني بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشې موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهال 202 قاچاق وړونکي نیولې دي، او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوې دي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اورزګان، د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ د مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته یې کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده، او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي شوي. د نشې موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولې دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدماتو کارکوونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقا ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 68 مظنون و به می ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ دم قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیعت کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگونه کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چه نن اولسی جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او پا نشی ده رور ده کسانو ده زیادوالی پا اره ده نشی موادو سره ده مبارزی وزیر خپلی استجوابی غوندی تا او رو غشته و. د بغلان دامي روغتیا ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد تیر څو میاشتو را په دې خوا د دوی د مسؤلینو لخوا راټول سوي وو. نوموړي زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي موادو او تر وخت تیرو درملو راټولولو ته به ادامه ورکړي او عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوې. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې شوې. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې 26 نجونې مسمومې شوې وې. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولایت چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکو زې وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په آستانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو 15 کنګرې ته وینا کې وویل بنسټپالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کنګره په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. داستانې د سږ کال 2 غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیگ اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د د پخواني جمهور رئیس قرمان بیک باقی او د هغه د ملګرو نمونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې د 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور تریت هم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوو تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي پخپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرانس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پوښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان او جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې په اړتیا او اهمیت پوه شوی، خو تر اوسه یې ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه یې ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي، تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم ما هغه سهامي شرکت شو او څو خپل برخه اخلي خپل کسان کاغه مسلکی که مسلکی نه فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګکوي.
د هلمند د بشري حقونو ساحوي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه ستار شتون لري په امنیتي او کشمیر پهنه په هلمند ولایت کې بندي څو ورځو کې موږ متعمین سره موږ صاحب کړي دي.
د امریکا پیژندل سوی سندرغاړي لیډي ګاګا په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. د مخکښو ښځو په پروګرام کې له عالیې رسولي سره خبرې سوي چې په بهر کې زیږیدلې خو کار افغان ښځو او ماشومانو ته کوي. دا خبرونه تر دریو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. د یوې جرم ولسوالۍ ډېره زیانمنون کېده. کیران او منجان هم دغسې. بهارک ولسوالۍ ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هره شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یوه پیښه وسي. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله، له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر سفیدات حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغو عملیاتو کې د شاوخوا 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغو عملیاتو کې مرګ ژوبله هم سوي ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والي مازازي راځي ته ویلي چې په دغه جګړه کې څه باندې 10 کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې ټپیان دي او 4 تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. والي دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وکلي ټکولي دي. ده وویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وکلي او ټکولي دي او وجه څه وه.
ولې عملیات لاسته راوړنه نه لري؟ یا دغه ولسوالۍ ولې لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو ته بدخشان یو غرنی ولایت ده، خصوصا یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه هوار ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخ کې بیایي، څو افغان ځواکونو ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خواته د بدخشان مدني فعالان وایي چې چېرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاسته رانیسي، یعنې طالبان ترنه ونه باسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ صفت وکړي، همدارنګه د وردج ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي، د مادن هغه مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجوردو دام په همدې لارې تېرېږي. همدغې وجې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی، که دا ونیسي نور هغه نورې ولسوالۍ د دوی د ګواښ یا تعقیب لاندې وي.
ډیره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکښې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی سي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې واردې کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اوولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی لمنځ ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی. جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ونیسي او په هغوی باندې
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات سوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات سوي؟
نو تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د یو لکو ډېر زور نه زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ته وویل چې مشکلات شته دی په افغانستان کې. د چین استخبارات دي چې جګړه په موږ باندې تپلې ده. جګړه موږ نه ده پیل کړې، د بل کوم حمایت کېږي، د هغې مسولوي کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږل کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ یې کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر څنګ خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي. پر زامن وسلوال پوځ سره ومېږي په هر شکل چې وي د خپل هېواد نه دفاع وکړي او هغه دې تاسو معلومه ده چې دا اوسیم کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هېره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کېږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمان پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کېږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویلی چې موږ مسلکي کسان، موږ ور کسان به سن کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به وګمارو. خو مګر موږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا نه میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسی جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي د نوي والیانو په ځنډ مقررۍ او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تند غبرګونونه یې راوپارول. خو چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي، انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پېژندګلوړو مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ وو. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقرره د مسلکي توب او معیار له مخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډېری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقرره چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې د دغو دوو رهبرانو سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټوله په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بېرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره راوړی چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دی وایي دوی ډېری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیاو له مخې نه، د پېژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډېرېدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن په رپورټ کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پېښې ثبت سوي دي، خو د هلمند امنیه قمندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي دا شواهد په لاس کې لري چې ښایي لا هم په یو شمېر محبوسونو او توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی موندلی دي چې د ولسوالۍ له توقیف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونو له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقي په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونه او زندانونه یاد کړل. پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضروري هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کېږي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجې خبره ردوي. وایي د محبوسونو اړوند پولیس روزل سوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
څوک د دې حق نه لري چې یا شخصي امدان یا معباس او دا شان ولري په ټول هلمند کې نظر تیره کې بل مناطق حاکم پیدا کړ او د قانون په کاټ کې شرط او دا نن د څه خبر نشته.
ملاخل ول کچیر په دې اړه شواهد ومندل سي عاملین به قانون ته وسپاري. د هلمند ملي امنیت لومړی مرستیال ډګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقیف خانو کې د زندانیانو د هر ډول شکنجه خبر رات کړ. وی ول حقوق بشر او نور اړوند ادارې کولای سي نظارت وکړي او د دوی په توقیف ځایونو کې د زندانیانو سره په دې اړه خبرې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د زندانونو او توقیف ځایونو څخه د شکنجه او ځورونې خبرونه ورکول کېږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزي زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله د نه خوړلو په حساب لاس پر کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د دولسو ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو غوښتل رادیو ته وژست د روغتیا وزارت په شونځیو کې د لمړنیو روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د شونځیو د نورو مضامینو تر څنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لمړني روغتیایي مسایل شول کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډېره هوارې سي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ:
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو تزی د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغېز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل:
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنۍ او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغېز
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحتي طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتل د کمدیش برګي مټال لار له اتو کلونو راهیسې بند ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسي کولی. رپورت له روح الله انوري ووري.
د برګي مټال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي ازادي رادیو ته وویل پوره اته کاله کېږي چې برګي مټال او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې، د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله، حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخله، دا غلطه تلاشي بېخي در پدر یو. فقط هغوی خو بدن شکل کې دا کړې دي، خو هغې نه دې خوا یو یو طالبان وزي تاغوی تلاشیگانی که اینو نور چه باون
سوی در تا
خواشوی چر تازی و چه که اسکر خونه یو دا غشید
هاگا وای کم کسان چی پا یاد و پستو که دولت سرا دا همکاری پا تور وونی ولشی دا خلکو پا ورانده وجل کی گی
دیا خو حالت خراب شو کنه، غیر دا مرگ نور چه شی نلری، یا خو پندش پک لکا روپه دا زمانه تخلی دا ند خوشی که
دا نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چی لطیر واتو کالو دا کامدیش لگوردی تر کمو پوری لوی لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستی جوړی کړی او خلکې ستونزو سره مخ کړی دي.
د کندیش او د برګمټال لاره تقریبا 8 کاله را په دې خوا بند ده. د ګوردیش نه تر کمو ساحې پورې، تر ارمور نه لښکته ساحې پورې، دغه ساحې کې طالبانو باقاعده پوستی دي او د هغوی له خوا نه دغه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو دپاره تړل شوي او خلک د ډېرو سختو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی څو ځله د یاد لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خنډونو لرې کولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه له ژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا دا مشکل هم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم راسره شوي او من کوشش کوم چې هغه وعده عملی شي او د غلار د خلکو په مخ پرانیستل شي.
وسلوال طالبان وای چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانیستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي، په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ ته راولېږل شي. محمود احمدی له زابل وایي په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دې وشي. حنیف له کندوز لیکلي په خان آباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د ناامنیو یو علت غیر مسؤول وسلوال دي چې هره ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کېږي. محمد خان خیاط له هلمند په خپل اس ایم اس کې لیکلي چې د ګرشک او نادالي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله د دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اورېدونکي رحیم الله مقدس بیا په مرجع ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جماعتونو کې درسونه ووایي.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښې ښځې خوست په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې کېدونکي دي. جان قالو کوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاغوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاغوړونکو کې اووه مېرمنې، دوه بهرانیان او د عامه خدمتونو څلور کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس المازبیک اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وای چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او داو طلبي تر جدي سیړنې لاندې ونیول سي. داو چا سبا د خپل راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال د اینکو د میسو کاند تړونونو د عملی کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې داسې انتخابونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بیا غور دی. داو چا سبا څو ورځې وړاندې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې دغه وزارت په قوانینو او مقرره کې ګڼې ستونزې موجود دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوه ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزو له امله صادر نسول او سوداګر او بڼوال ډیر زیانمن شول. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر حاجی نصرالله ظهیر ازادي راډیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی وای چې سش کال به په دغه ولایت کې د تازه میوه په ځانګړي توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وي. د نورستان سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنې او مالداري بوخت دي، خو له دې سره سره لاسته راغلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي. دوی وایي په نورستان کې د بزګرو ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وایي په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشي، لوبیا او کچالو چالو کړي، خو د اصلاح شوو تخمونو او سرې له کمښت سره مخ دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ دېرش پله، یو یورو اووه شپېته افغانۍ پنځوس پله، یو انګلیسي پونډ یو نوي افغانۍ پنځه دېرش پله، زر ایراني تومن اوولس افغانۍ پنځه نوي پله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. تاسې کولی سئ چې پر همدغو څپو هره ورځ د ماښام تر اووه بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې د دولسو ساعتونو لپاره واورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. دغه راز که فیسبوک کاروئ کولی سئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ، په بحثونو کې برخه واخلئ چې پته یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د خوست د لکڼو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې اتیا متره اوږد او اته متره پلن دی، د نړیوال بانک لخوا د څه باندې څلور څلوېښت میلیونه افغانیو په لګښت په نهو میاشتو کې جوړ شوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د لکڼو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلاوونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې وویل.
دا پل اتیا متره اوږدوالی لري او څلور څلوېښت اعشاریه دوه میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټولو نه دا ده چې ده په ساتنه کې کوشش وکړئ، تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي، تاسې هر یو د ده پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست خاره د ایوب خیلو تر پل پورې درې اعشاریه پنځه کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوي دي، په نږدې راتلونکي کې د نولسو میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و.
په دا مشکلاتو کې برمشا دا موټر دلته خاخو مریض شي څه شي، نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت د ټولو دا حل کیږي انشاءالله.
د خوست د فواید عامې رئیس انجینیر مامور شاول چې له دې لارې نه یوازې سیمهوال له خار سره وصل دي، بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمېر تجارتي مالونه په همدې لاره خوست او بیا نورو سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پله د جوړېدو په اړه رپورټ واورېدی. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي، نو باید متن یې ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سرمقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور بانفوزه کسان د دې تفاهم لیک په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي، بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو سرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سرمقاله کې راغلي چې د هېواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمېر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسی ازادی رادیو تغواج از 2019 پروگرامونه پا همدیخ پراونی که او ریدل ایسی اساسی و بشری حقونه ده غراز ده مخکشو شزو 19 پروگرام خود رغی مخکی یو رپورت لرو امریکایی سندرغاڑی لیدی گاگا لحق کمپاین سره یوزای سوچی ده امریکا پا پانتونونه که دنجونو او حالوکان پورانده ده جنسی زور زیاتی او تیری ده مخنیوی حدسی کوی لیدی گاگا او ده نیویارک شاروال اندرو کومو ده امریکا ولستا پا پرانیستی لیک ویلی چی یوازی شدید قوانین کولی سی پا پانتونونه که ده محصیلانو پورانده ده جنسی زور زیاتی پا چیر خبریدون که گواش مخنیوی وکلی پرشتا جلالزی پا دیاره ده گاردین ورسپانی پا حوالا معلومات پورانده کوی
لیدی گاگا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. گاگا لیکلی هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د ښې راتلونکي لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خواشینۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند دا خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یوه وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډیره غوړېدلې ده. گاگا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته ندي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې له زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18مه پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک شاروال کړنلاره اناف از اناف په قانون بدله شي که نه. سندرغاړي لیدی گاگا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي، ځکه دا خپله په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار سوی وه. لیدی گاگا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یوه موزیک جوړونکي چې شل کاله پر دې مشر و جنسي تشدد ورسره کړی و. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیدی گاگا نوې سندره Till It Happens To You شامله شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. گاگا په خپله دې سندره کې وایي، زه پوهیږم چې تاسو څنګه احساسوئ. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاوتو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولینو د څانګې مشر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب محترم ښه راغلاست.
ډیره مننه. زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو له لارې ټولو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسې ته خپل زړه کې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون درې پنځوسم ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو ګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي؟
د اساسي قانون درې پنځوسم ماده لکه دا د دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادب او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادب او د حقوق په مورد دي. دغه درې پنځوسم ماده هم چې یو ډېر د مهمو حقوق بشري مادو څخه ده چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوي چې هغه زیانمنون کې یا اسیب پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډېر محدودیتونه لري او نشي کولی چې د غیر معلولو کسانو په څیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنګونو کې او د جنګونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي، د هغې د حقونو په مورد او همدارنګه هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړی او بلاخره د خدمت دوره یې تکمیله کړې او دوی تقاعد اخیستی او د دوی د حقونو په اړوند او همدارنګه د هغه بې بضاعت او بې ملکیت او بې سرپرسته ښځو په اړوند او هغه کسان چې که رسمي دندې درلودلې که یې نه درلودې دوی د کهولت او د زړښت سن ته رسېدلي دي چې هغې اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د ښه والي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولی شي دغه باقي عمر چې تیروي په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دی او انساني حقوق دي د دوی په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په درې پنځوسم ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل سوي دي، چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالي مرستې او داسې نور، ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپلو حقوقو څخه برخمن دي؟
د دې مادې په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوقو قوانین، یعنې د دې مادې په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا درې پنځوسمه ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچیر هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان په نورو هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچیر د دې په خقته شوی د لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او د دغه امکانات په نورو هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې بهر ته واسه یا ولته د دې تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول په دغه مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت د په ګډه د یو کمیسون جوړ کړی وي او د دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډېر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په افغانستان کې ممکنه نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر موږ څوک نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول البته مرغه چې داسې یو کمیسون د تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولیږي او دوی تداوی شي او دوی دوباره بیرته ټولنه کې دوی فعال سهم ولري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دوی د فعالې ونډې دپاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون د مادې. مګر په دغه برخه کې په دا طبي برخه کې هغه څه چې لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوي. او همدارنګه د زړو خلکو دپاره، متقاعدینو لپاره، موږ او تاسې ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کېږي اول خو ډېر خفه وي چې زه والا نور د کار کولو ځواک نه لرم، زه توان نه لرم چې زه کار وکم، او کوشش کوي چې تمدید کړي دا خپل تقاعد. مګر په نورې نړۍ کې خلک ډېر خوشحالېږي چې تقاعد دورې ته ورسېږي، ځکه چې په دغه دوره کې دوی هېڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوا نه، یعنی د ټولنې لخوا نه تکمیلېږي، د تماش ورکول کېږي، او دوی څه کوي په دغه اخر عمر کې دوی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي. او کچیرې هغه کسان چې دوی رسمی دنده نه لري او دغه د زړښت سن ته رسېدلي او دوی نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دوی دپار اصلا لازم تدابیر نشته. د دوی دپاره باید داسې ځایونه برابر وي چې دوی هلته کښېني او پارک واوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک دی، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو دپاره هېڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنې د دوی د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد وکړي بیچارهګان وګوري چې د هغه خپل معاش د اخیستلو دپاره دوی دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دوی دپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي. حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزارېږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه، که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخ کېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼې ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم اشاره لست. سپای سب په دې برخه کې اړوند ارګانو ته څه کول پکار دي ترڅو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي وي؟
هر ټولنه قانون چې کله په یو ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تا ته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې، دغه امر ده نهی ده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وایي چې دغه کار وکوته ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو ښځه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وایي کچیر زه دغه معلولیت ولرم جوړ سړی یم او دواړه پښې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دوی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي، دولت مکلفیت لري چې دوی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړی دی. حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډېره ښه وجه په ډېر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دوی هم په دغه صورت کې کولی شي چې قانون ته غاړه کېږدي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلي کړي او خپل ایماني او وجداني دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډېره مننه
له تاسې هم مننه کور ودان.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونۍ مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټري اخیستی، اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټري د اخیستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د پاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومک رسولی دي. د نور خلک هم د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي. دلته په افغانستان کې
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر او دغه ولایتونو کې موږ کار کړی دي. یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیمخانو سره، د سی ان اچ هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره کومک ریزکسی ویو پارتنرشپ هم کړی دي او کومک هم رسولی دي په دغه هسپتال.
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بلې، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دی چې هغه خلکو ته موږ باید کومک ورسوو نو رسیږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنه وي، او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د والي صاحبانو سره هم کار کړی دی، او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یعنی وزیر موږ ته خپل ځای تفصیلی دی. موږ د دې سره د ضایوت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دغه دوی د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسولی دي او دغه ضایوت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مصونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان چې موږ په امریکا کې تجربه دي او ډېر دغه سره امخري خو د کوچنیوالي رئیس د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. او ځان موږ ته امریکا ما غوښتل چې زه ته خبرونه مې څومره ورسوم خصوصي د شوزو لپاره، په دې خاطر چې یو وخت افغانستان داسې ملک وو د ولایتو په کندهار تعلیم او د شوزو لپاره ډېر اپورتونیټیز وه چې د اسلام د لارې او شنه باندې د څه دغه رقم اپورتونیټیز به دغه ځلمه، او په دې خاطر زه دغه کوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم مختل خدمت مې اخیسته ده په امریکا کې زغورم چې دلته خپل زغور سره کوم کوم.
په افغانستان کې ستاسو د کارونو مخې ته پراته خنډونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو ښځه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلده مې دلته مشکلاتونه خوسته، خو هر مشکل ته باید حل تعریف دسته، او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کړو چې دا سپورت سیستم جوړ کړو چې سوله کومه کورسی او دیو ګول نه فاده د سوله سره یو ځای موږ باید د مشکل په پښتو خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورټ وکړو او د تا پاون سم شکر دی هم د وزارت د وزارتو د خاص خبره د وزارت عمر زنان د وزارت صحت یانه او د هر ولایت کې د والي صاحبان سپورټ مرجع رخصت دي په دې خاطر چې موږ د مشکل کار استول د امریکا څخه چې د وا
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرېږدو خدمت وکړو او هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي یا تجربه لري باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي باید راپورته شي دا ډېره مهمه ده او چې ستونزه باید یو لار ورته پیدا کړو
علی جان رسولی مننه سه د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته
ډیر مننه رسولی
چو چیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای اومدم کل تنظیمای زور است کبی به زور اومدم بم نمیفهمی که در بلوی جرگت نیو کیلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چمد مکن
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری